په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د پیښور په جمعات کې د 14 پاړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به له منور شاور
د خبرونو سرټکی د پیښور پولیس لاین په جمعات کې 14 شوې د مار جوړ بل اندېښنه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ماسکو په سفر دی او د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استاد پاکستان ته ځي. د خبرونو تفصیل نن ماسپخین د پیښور د پولیسو مرکزی دفتر پولیس لاین په جمعات کې د مانزه پر محل 14 شوه چې پکې د لزګونو کسانو جوړبل کې دوه رپورټونه دي. د مشال ریډیو خبريال سیمه تر رسیدلې او په روانه خبرونه کې باندې خپلې غتاسو ته نور تفصیل درکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د روس سره د اقتصادي همکارۍ په اړه خبرو لپاره ماسکو ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 9مه په خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بټو زرداری به په ماسکو کې د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په اقتصادي او سیمهیزو مسلو خبرې کوي. پاکستان له دې مخکې د روس نه د تیلو او ګیس اخیستو خواهش ښودلې و. د جنوري په 19مه د روس د انرژي وزیر نیکولای شولګینوف پاکستان ته تللی و او هلته د وزیر اعظم شهباز شریف سره په دغه خبرې کړې وي. هغه مهال د وزیر اعظم د دفتر لخوا یو خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې دواړو هیوادونو چارواکو په دې اړه خبرې کړې چې پاکستان څنګه له روس څخه د اوږد مهال لپاره تیل او ګیس اخیستلی شي. بلخوا د امریکای د بهرنیو چارو ویاند نید پرایس د جنوري په 15مه په واشنگټن کې وی خبري غونډه ته ویلي وو چې په روس د نړیوالو بندیزونو باوجود پاکستان کولای شي چې له ماسکو څخه انرژي واخلي. په همدې حال کې د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار د جنوري په 19مه اعلان کړ چې د تیلو قیمتونه زیاته بیا په یو ویډیو کې ویلي چې له همدغه ورځې څخه د پېټرول او ډیزل په بایو کې هر لیټر 15 روپۍ بیا زیاتیږي او د خاورو د تیلو قیمت په یو لیټر 13 روپۍ زیات شي. د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د جنوري په 19مه په تان د ډیم کې د کشتۍ نسکورېدو له وجې د ډوبوشو کسانو د موندلو هڅې نن هم روانې دي. د ځایي پولیسو مشر فضل نعیم د جنوري په 13مه مشال لیډیو ته ویل چې په کشتۍ کې 25 کسان سوار وو. دغه په وینا په دوی کې لس مړي او 2 کسان ژوندي استل شوي او د نورو لټون روان دي. د نوموړي په خبره د کشتۍ اکثره سوار د یوې مدرسې زده کوونکي وو. په اسلام آباد کې د باچا خان او ودی خان د ژوند او کار په اړه شوی سیمینار کې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د سیمه ییز امن لپاره د پاکستان خپلې پالیسیانې بدلې کړي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا جوړ شوی د دې سیمینار په دویمه او اخیری ورځ د جنوري په 9مه د دغه ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وویل چې پاکستان ترقی کول غواړي نو د جنگي پالیسیو په ځای د اقتصادي پالیسی خپل کړي.
د ملک ترجیح د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی بلکه د ټوپکو اسلحه او ځنی مرګو کاروبار دی. هغه کده ایران، افغانستان، لیا هندستان سره دی.
په دې سیمینار کې د مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو مشران هم ګډون کړی وو. دوی په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت خوندي، افغانستان سره تجارتي لارې خلاصې او له دوو کلونو راهیسې بندي سیاستوال علي وزیر خوشی کړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استاد ټام ویسټ د جنوري له 9مه څخه د فروری تر 14مه پورې د پاکستان، جرمني او سویټزرلند سفرونه کوي. د امریکای بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 9مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفرونو مقصد د افغان خزو او جنکو د حقونو ضروري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي پاړه د نړیوالو خبرګون متحده ول دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ټام ویسټ با په دې اړه د یادو هیوادونو له چارواکو او خیریه ادارو له استادو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د 2020 کال اگست کې د واک تر لاسه کولو راهیسې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګولې او په ورستیو کې په غیر سرکاري مرستندوی ادارو کې په خزو د کار بندیز هم لګاوه چې لوجې ځنو ادارو خپل مرستندوی کارونه ودرولې دي. د طالبانو حکومت دریز لري چې دوی دا بندیزونه د کلتور او شریعت پرانا کې لګولې دي. او بل خبر دا چې په شام کې هوایي بریدونو او کسان وجل دي. د شام د انساني حقوقو د سار ادارې نن اویل ل عراق د شام ختیځ ته وروختون کې د ټرکونو په قافله هوایي بریدونو کې د دې ټرکونو ډریوران او د هغوی کلینډران وجل شوي. د یادې ادارې په وینا دا پیښه بیګا شوي چې پکې یوې نه پیژندل شوی الوتکه د ایران ملاتړ لرونکې ډلې قافله په نښه کړې ده. د شام د انساني حقوقو د سار اداره چې په سیمه کې د معلوماتو پراخه سرچینې لري وای په دې قافله کې شپږ ټرکونه شامل وو چې پکې ایرانۍ وسله وړل کېده او په ابو کمال نومي سرحدي سیمه کې د برید ښکار شوه. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته یو وار بیا معلومات درکو چې د پیښور په پولیس لاینز چې کوم جماعت ته هلته نن سات مخ کې او یو 14 شوه د خبرونو را روان دي. موږ وختي هم هڅه وکړه چې خپل خبريال ازمت علي شام په ټلیفون راوستو خو چون هغه صحیح ته تک په حال کې وو او ډیر معلومات ورسره نو دا وخت را سره بیا په ټلیفون راغله د عظمت جان ستړي مشه ته وایو بیا هم او که معلومات تر لاسه کړی چې چارواکو څه ویلي دي دغه 14 سو وخت شوی دا آیا جمع روانه و چې 14 شوی دا یا د تلفات او د مرګ جوبلې پاړه پکې څه معلومات مخې ته راغلي تر اوسه څه بوي؟
مننه بچا صاحب. دغه کوم دماکه چې و 14 چې و دا په پولیس لاینز په خبر په جمعات کې شوې ده سمحال چې د غرمې مونږ ادا کړو او د سکیورټي چې کوم حکام دي داغي ترمخه داغي په وینا چې دغه خودکش چې کوم بریګرو یا خودکش حملور چې کوم دی هغه د جمعات په پیله صف کې ولاړو او چې کله جمع کېدنو په دغه ټیم کې هغه دغه 14 شوې ده چې په هغه کې د الارچ دویان عاصم ترمخه چې زیات جوبل کسان چې کوم دی هغه ادارې سره وړل شي.
سمرا आवाज ذکر شو. سمرا جوبل کسان आवाज ذکر شو عظمت
کچې پنځوس نه زیات کسان چې دي هغه ادارې سره وړل شي دي او ورسره دوا چې کوم مړه کسان دی ډډ باډیز دی هغه هم ادارې سره وړل شي دي. دا شانت کې د پولیس لاین خپل چې کوم دی کې د دماکه شوی دلته کې د پولیس لاین هسپتال هم دی الته کې هم سره جوبل کسان چې کوم دی هغه وړل شي دي. لږه دوستو پولیس چې کوم دی هغه جوبل کسان یا چې کوم هغه کې خلکو هغه جوبل کسان څومره دی هغه تل کې الارچ ته نور هسپتالونو ته وړل شي دي. الارچ د ویان ترمخه چې زیاتره خلک زیاتره چې کوم جوبل کسان دي هغه چې کوم حالت ته هغه د خطرې نه بار دي او کم جوبل کسان داسې دي چې دغه حالت چې کوم دی سیریس دی یا خطرناک دی او دا غي چې کوم علاج مالګه دا غو شروع ده.
د سیمه خدا سیدا عظمت جان د سیمه خدا غلطه پولیس لاینز دی ورسره سیکریټریټ دی د سرکاري دفترونو دی دغه ډېر غنه غونې دغه جماعت کې به هم داسې تاسو اطلاع لري چې څومره خلک په دغه وخت کې د جمع د موز لپاره؟
بالکل بچا صاحب چونکه دغه چې کوم ځای کې د پولیس لاین دی د دې تم بالکل مخامخ د خیبر پختونخوا سیکریټریټ هم دی ورسره دغه پښا باندې وزیر اعلی هاوس گورنر هاوس هم دی ورسره سنټرل جیل په خبر او داسې نور چې څومره هم مهمه ودانې دي هغه هم دغه تل کې موجود دي. یو سرته های کورټ او داسې نور چې کومه مهمه ودانې دي هغه ټول دغه تل کې موجود دي. په دغه وجه باندې د غربي په دغنس کې چونکه څومره خلک دي هغه دغه تل کې مونږه دا کول چې دغه 14 پاره ټیم شوې ده ستیم چې د مونږ ادا کېده د غرمې په وخت باندې نو تاسو دین اندازه لګول شوې چې په ابتدایي معلوماتو کې چې کوم الارچ مونږه الارچ یا لیډیټینګ هسپتال کې کوم ویان دي هغه مونږ تر اکنو هغه چې د 500 نه زیاد جوبل کسان وړل شوې دي. نو
دا ایمرجنسي هسپتالونو کې الارچ کې یا پر کوم نور بل کم غټ هسپتال کې ایمرجنسي لګول شوې ده دا وخت؟
بالکل بالکل بچا صاحب ټول چې څومره هم هسپتالونه دي د پیښور غټ هسپتالونو کواړه هسپتالونه په هغه کې ایمرجنسي لګول شوې ده او چې څومره هم په جوبل کسان دی هغه چې هر هسپتال ته وړل شي دي نو دا دي تمام چې څومره هم ډاکټران یا سټاف دي هغه په ډیوټیانو باندې دي ایمرجنسي چې کوم ده.
دا سیمه دا وخت دغه سیکریټریټ او پولیس لاینز دغه شاو خاصي مختب بیان کړ چې دغلته خو اکثر د صوبایي اسمبلی هم ودانیم دغلته ده نو دغه سیمه اوس سړکونه کلاو دي خلک تک را تکي کنه بند دي لارې بند دي.
نو د ماکی روستو موږ ته هم په چې کوم د ماکی زه دی چې پولیس نه نغې ته پتا کې ډیر زیات مشکل پدغه وجم دي چې کله د 14 خبره خورش خو نو زیاتره خلک چې دی هغه خپل کورونه ته د هغه غوینه د پولیس نه راوتو کوشش کوي ځکه چې هلته کې ټول دفترونه د ټول محکمو دفترونه موجود دي. پولیس نه یو نور داسې تاسو سره مزینه روان دي مو چې راته کډیرا مهمه ده پدغه وجه باندې مطلب خلک چې کوم دی غي وصل نو سړکونه هم بند دي او دغه شانته کې نور چې کوم مطلب ودانه دي یا لږ دغه هم خلک لګیا دي او زی یو خو د چټه ټیم هم دي پدغه وجه باندې او بل دا دماکوش و دغه د وجه هم دغه
او د پیخې ذمہواری خو به کومه وسلواره ډلې تر اوسه منلې وي یا بنې وي منلې
نہ بچا سے بلا فی الحال داس اس قسم سے خبر نہ یا داس سے انفارمیشن نشتا دے چھ داگے خل اوئی
لیشیرا
پلان کے ڈالا دے اس
کے سم دے ر مدن از بجان از بتری شاو لپی خورا دغل تہ جمعات کی پولیس لائنز جمعات تے غٹ جمعات تے ودن کو دے سیکریٹریٹ ملازمین او دے پولیس دفترن خلق ٹول دغل تہ مسبخین پ مسکیو چھ ځانمرګي بریټ شوه دی او د تصور دل چې د لیډینګ هسپتال ویاند مشال لډو ته ویلي چې دغه هسپتال ته د غروختون تلګ تر لګا 50 دغه ټپی خلک وړل شوی دی او د دغه ویاند د وینا مطابق چې دوه پکې دوی تمړه هم د دوه جسدونه هم رسیدلې دي نو دا تازه پیښه ده په دې با چې څنګه موږ ته معلومات را رسی او دن کول تاسو سره شریکو سی بل رپورت ته ځو د په اسلام آباد کې د بادشاہ خان او ولی خان د ژوند او مبارزې په اړه د سیمینار پرسته ورځ چې پرون وا پرون مخام د سیمینار پای ته ورسید سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په کابلی ضلع کې د امنیت ته ځانګړې پاملرنه وشي او تر هغه دې بیا پورته کېدو ته پرې نه خوځل شي د امنیت ستل ګوند په بلنه په دې سیمینار کې د جمعیت علما اسلام فی مسلم لیگ نون پیپلز پارټی پښتون ژغورنې غورزنګ او یو شمېر نورو ټولنو د مشرانو ترڅنګ خبریالانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ دوی په یو پریکړه لیک کې وویل چې په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازې علي وزیر چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی د زر تر زره خوش شي دا چې په پریکړه لیک کې نورې کمی غوښتنې شوې دي د ګوهر مسید په دې رپورټ کې اورو
د جنوري په 23مه اسلام آباد کې بچا خان ولی خان او 23مه پیړۍ په عنوان سره پیل شوی سیمینار یکشنبه په ورځ سرته ورسېدو سیمینار مخې ته د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر سکرتر سردار حسین بابک نه قرار دادونه وړاندې کړل چې ګډونوالو منظور کړل په قراردادونو کې خیبر پختونخوا کې اختیار پولیسو ته ورکول د پارلمان غړي علي وزیر د جیل ناخوشي کول وزیرستان کې ګیس او نورو وسایلو باندې اختیار ځایي خلکو ته ورکول شامل وو سردار بابک زیات کړه ٹارگیٹ کلنگ تختونه او بتخوری زمون تجارت کمزور کړي دي په دې وجہ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی لارې دا زر تر زره په مستقل ډول خلاص شي مرکزی او صوبائی حکومتونه دا په اتلسم آئینی ترمیم باندې مکمل توګه عمل یقینی جوړ کړي
عمل درآمد کو یقینی بنائے
په غونډه کې بچا خان او ولی خان ته پیرزونه وړاندې کولو په وخت وزیر خزانه اسحاق ډار وویل چې پاکستان پرمختګ د عدم تشدد په فلسفه کې دی د زیاته کړه چې آرمی پبلک سکول حادثه نورسته نېشنل اکشن پلان جوړ شو خو د بدمرغه په هغه باندې عمل ونه شو چې له عملای ترخګری کم نه شو
هم آرمی پبلک سکول کا سانحه نه بول سکتے وہ معصوم بچے
سنہا آرمی پبلک سکول او هغه ماشومان مونږ نشو هیرولی ما ته یاد ده چې په دې پیښه نه وروسته زه او میانوا شریف هلته لاړو او په دې پیښه نه وروسته د عمران خان په ګډون ټولو په اتفاق سره نېشنل اکشن پلان جوړ کړو چې په کم انداز کې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل پکار وو هغه نه وشو چې د هغې په نتیجه کې پاکستان گری لیست ته واچېدو غونډې ته خپلې وینا کې عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان وویل چې یو ځل بیا په پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ کاروبار پیل کړی شوی دی خو موږ د دې خلاف خپل آواز پورته کوو
اس ملک کی ترجیح قلم نہیں ہے بلکہ اس ملک کی ترجیح آج بھی بندوق ہے
د دې ملک ترجی قلم نه دی نن هم د دې ترجی ټوپک دی د دې ملک ترجی د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی بلکې د ټوپکو اسلحو او ځنی مرګو کاروبار دی هغه کدا ایران افغانستان لیا هندستان سره دی
قسمتی سے خودکش بمبارو کی تجارت کرتے
په غونډه کې د بیلابیل ګوندونو مشرانو، نامتو خبریالانو او بشري حقوقو باندې کار کوونکو په ګڼ شمیر سره ګډون وکړو. باچا خان او ولی خان ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د بنو په میریان سیمه کې د بنوڅو او د وزیرستان د احمدزی او اتمانزی قبیلو مشرانو پرون یو بیا له دې سیمې څخه د تیریدونکو ګیس پایپ لاین په اړه جرګه کړې ده. دوی ویلي تر هغې چې د سیمې خلکو ته د ګیس ترڅنګ د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې نوي برابر، دوی به د پایپ لاین د غځېدو مخه ونیسي. په بنو کې یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لري ته ویلي د سیمې د خلکو غوښتنې په پام کې دي او د پوره کولو هڅې به وشي. د عمر وزیر پر رپورٹ کې تفصیل ورو.
د شمالي وزیرستان په شوا کې په 2022 کال کې د ګیسو لویا زیرما وموندل شو چې د ګیسو کمپنۍ د ریپورت لمخې پیداوار 1 ټریلیون کیوبیک فوټ ته په سیمه کې د ګیس پایپ لاین له شمالي وزیرستان پیل شوه چې لا بکا خېلو د بنو ل یو شمیر سیمو څخه تیریږي. د ګیسو هغه پایپ لاین تر میا ولي غزول کیږي خو لسو میاشتو راهسه بکا خېلو دا احتجاج په توګه کار ور باندې درولې دي. د بنو میریان سیمه کې شوه د غجرګې یو ګډونوال سعید وطنیار مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ګډه جرګه کې پریکړه وشوه چې د ګیس کمپنۍ مشر دې ور سره ناشته وکړي، لیکلې ډاډ دې ورکړي، خپل وسایلو کې خپل حق واړی.
مهم چې کوم پوینټ نه وي هغه د میش د وطن د وسایل وي چې میش ته د ګیس پلانټ چې کوم دی هغه د بانی په ډیویژن باندې ولاګیږي، کومه د رائلټی جوړیږي، پروډکشن بونس چې کوم جوړیږي هغه د میش کوم ته مطلب خو ایم ډی چې کوم دی د ماری کمپنی د دغه نمائنده د میش سره کښینی او میش سره د لیک وکړو چې د کوم میش مطالبه دي دا میش ته مخشه کی ان شاء الله چې آئینی وي، قانوني وي او میش خپل حقوق چې کوم دی په صورت باندې بل څه تفریش دینه.
په جرګه کې د بیلابیلو کبیلو مشرانو ترڅنګ سیاسي ګوندونو، ځنا مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ. د بکا خېلو یو مشر او د ګیسو غوښتنو لپاره د جوړه شوې کمیټې یو غړی ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د دوی غوښتنې منل شوې نه وي د غلطه پایپ لاین غځولو اجازه به ورنه کړي.
وزیرستان، احمدزی، اوتمنزی او بنوزی د ټولو قبیلې مشرون ټول کې موجود وي کیس کمپنی ولا چارو تر هغه وخت سره باندې وي چې سره سات چې کوم مطالبه دي مطالبه پیرا شوې نه وي. که څنګه چې د 18 انچ پایپ لاین شي کړي دوه اته پیسې شته او د میجو ته د پنشته کې وي میجو د دې اول د میجو پایپ لاین شریکا پانه بعد به لوند په پیایا.
بلخوا په بنو کې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکي سو ورځې وړاندې او نن هم بیا د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د ګیسو په اړه له مشرانو سره سو ورې جرګې کړې، دوی ته یې ډاډ ورکړې. د چارواکي په خبره هلته به له تېرېدونکې ګیس څخه ځایي خلکو ته اول لاین ورکول کیږي. سروې یې هم پیل کړې او د باکا خېلو په ځای کې به ورته د ګیسو واډه هم جوړوي. خو احتجاج کوونکی وای چې باور یې نه کیږي ځکه احتجاج او جرګو ته دوام ورکړي. تر هر سمخ کې دوی د ګیسو ورکولو عملی کار غواړي. د دې غوښتنې لپاره په باکا خېلو کې ځایي اوسیدونکو له 1300 میاشتو راهسې احتجاج ته دوام ورکړي چې اوس دغه احتجاج د بنو میریان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د لوور جنوبي وزیرستان شیدونکو پرون په وانه کې د دوی پسیمه کې د بجلی نشټوالي پر ضد مظاهره وکړه. دوی حکومت او خپل د کبالي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه د ورګډولو پر وخت کړي خپلې ژمنې پورا او دوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی برابر کړي. د احتجاجونو د احتجاجیانو مشرانو مشال ریډیو ته وویل د بجلی نشتوالي له وجې د دوی ژوند په ټپه ولاړ دی. د سیمې حکومتي چارواکي ویلي دوی کوښښ کوي چې خلک د بجلی میټرو لګولو ته راضي کړي ځکه چې د په خبره یوازې د بجلی د بل ورکولو په صورت کې به دوی ته بجلی بیرته بحالیږي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د دغه احتجاج مشر ملک عزیز الله وزیر مشال ریډیو ته د خپل غشتنې په باراکشه وویل
د میز د بجلی حال ډیر خراب دی. نبی جلائی لے لے نہیں پشتا اے پواجا بنے میڈن با زربان کڑائی پانا بعد گریڈ باندھ دا نے گریڈ روم دے وان مشرو نے قبضہ کری دو چھ سوی میڈ بھی جلائی نہیں اگر پر گریڈ باندھ وی پر زم کے خلن میں زم شوی نہ قبائل شوی می سا دا میٹر نہ لگائی می سے میٹر ضرورت نہ شک نہیں سی دے ٹی سی در غلی دی خلن دی مزو تاکی چھ کا سبز گٹی دی جلائی کا ولائی سی کو می جو کا دیلا دو
دیوانا سیمے تا جرونے یو مشر سیف الرحمن وزیر ویائی چھ دے گومل زام ڈیم دے سویلی وزیرستان پ خورا جوڑ دا دے دگی ڈیم پ بجلی بنے اول حق دے سویلی وزیرستان خلقے دائی
زمون کو ساؤت وزیرستان کے وہ ملزام ٹیم چوی د بجلی پ پیداوار کے مرخ کردار ادا کوي خدا بد امر غا چی پچلی وی سات کے دو گھنٹے بجلی دا صرف وانے بازار علاقے تا ملاوی کی باقی جے زمون سونا لری ایریا دی نو پاگا کے د بجلی نشتوالے دے چھ ٹوٹ ڈون ہے ہڑتال دے مکمل نو مون دا غواڑو چی کو ملزام ٹیم زمون پختلا خاور دے پکار دا چی زمون بجلی تا دین اول اور پورا کرلی شی
مشال ریڈیو چے دے پر سویلی وزیرستان اسی دن کی دی جاجی مظاہرے وشتنا دے مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونڈی مخی تکشیشوا دے آغوی زاو پا دارانگوا پواناکشے دے احمدزئی وزیر احتجاج مشرو نے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دوی تا دے بجلی خپل حق زر ورنراسا ولی بیا با دوی مجبور وی چھ پہ احتجاج دے خپل خورنا دے بجلی مٹے او ٹرانسفارمرونا لرے کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په ممندو باجوړ کې تیر کلونو د پوزي عملیاتو له وجې له دې سیمو د افغانستان ننګرهار او کونړ ولایتونو ته غځېدلې لارې لا هم تړل شوې دي. د سیمې خلک وایي د لارو بندېدو له وجې د دوی کار روزګار سخت اغېزمن شوی. دوی په خبره له افغانستان سره پر پوله د پرتو سیمو اوسېدونکو مجبور دي چې د کار روزګار لپاره پېښور او د ملک نورو برخو ته کډه شي. حکومتي مشرانو په تیرو وختونو کې بیا بیا د سیمې د بندو لارو د بیرته خلاصولو هوډ ښکار کړی، خو په دغه برخه کې کوم عملی ګام نه تر سترګو کیږي. د پاکستان په سینټ کې البته د پیپلز ګوند یو غړی وایي کوښښ به وکړي چې د ممندو باجوړ د بندو لارو مسله د سفران کمیټې په غونډه کې پورته کړي. د شانواز ترغزی رپورټ.
د مومندو او د باجوړ خلک غواړي لکه د پخوا په شان دي کونړ او جلال آباد ته وتلي کاروباري لارې آزاد شي. دغه لارې په دغه سیمو کې د وسلوالو ضد عسکري اپریشنونو په دوران د 2014 کال پخوا بندې شوې، چې د سرحدي سیمو زیاتره خلک د بیروزګاری د وجې د پیښور په شمول د ملک په نورو ښارونو کې آباد دي. د ناواګۍ باجوړ مولانا خانزیب مشاد رډیو ته د دغه لارو تفصیلات هم بیان کړل او د وغوښتل دغه لارې د کاروبار نه علاوه د خپلوالۍ د پالنو لپاره هم باید خلاص شي.
د پښتونخوا وطن خو په سوونو لارې دي. د څړنې تر مخه 315 کنډونه د تجارت او د تګ راتګو شپاړس په دې کې بې غټې لارې وي. د دې په نتیجه کې یوازې دا نه چې تجارت بندې ولسونه بالکل د یو بل نه غوس دي، یو جبر دی چې ازغن تارونه هم راخکل شوي دي، بدامنی هم نه ختمیږي او د ولس لارې چې هم دی دا هم تړل شوي دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې په 2013 کې د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو، نو هم ډېر وارې د دغه لارو د خلاصون بحثونه شوي. نوموړي د زم شو زلو د صوبې سیملې د پاره د غړو د انتخاب نه وړاندې بیا بیا ویلو دغه لارې به آزاد شي او وخت په وخت ورته نیټه هم مقرره کړې وي، خو بیا هم سرحدي او کاروباري لارې آزاد نه شوي. تفسیر مومند مومند په خوځو کې ژوند کوي، په خپل هم د دغه لارو د کاروبار نه ډیره ګټه کېدله، خو چې لارې بندې شوي نو دی وای د خوایزو او د بایزو ټول سیمه بې روزګاره ده.
چې کله د ګوسلوی بارډر بند شوی دی په دې سره زمونږ معاشي قتل عام روان شوی دی. دا یو علاقه نه چې خوایزي او بیزي متاثر دي، که مومند دي که باجوړ دی که دیر دی که سواد دی، دا دي متاثر شوی دي. دا پرېشن له یو کال وروسته به دا وتاړل، نو په دغه وجه باندې چې زمونږ څومره پوري بارډر د نږدې علاقې وي هغه او یاد بارډر نه دی خو چې کوم روزګارانو دغه روزګار په ټپه باندې دغه شو.
په سینټ کې د سفران د قائمه کمیټې مشر هلال رحمان سره مشاد ریډیو بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغه خوا څخه ځواب نشو میلاو. البته هم د دغه کمیټې یو بل غړي سینیټر بهرمن تنګي مشاد ریډیو ته وویل دوی د ناقانونه کاروبار مرسته نه کوي، که قانوني کاروبار پکې کول ممکن وي نو بیا دغه لارې باید آزاد شي. نوموړي وویل تر دې وخته په کمیټې کې کله د دغه لارو په حواله سره بحث نه دی شوی، البته که راتلونکي کې مقرره دی به د لارو د آزادې دو غږ ضرور کوي.
باټا چې دا اغا زم شو په صوبه کې نو دا د حکومت وخت ذمہ داری ده چې د عوامو د جون کې د خوشحالو راوستو د پاره اغا نه صرف د کاروبار لارې کولو کې بلکې الټر کاروبار مواقع پیدا کی.
د مشهد رادیو د رپورټونو سره سم په 2014 کې چې فاټا وا او دغه ضلع زمشوی نوی نو د پاکستان د کسٹم محکمې ځینې چارواکي مومندو کې د ګورسل او یا ګوسړی کنډو د آزادۍ دوه پر ورغلی او هغه وخت د پولیټیکل انتظامیه لخوا مشال رادیو ته دا هم ویل شو حکومت که دغه لارې آزادوي نو کاروبار به د قانون په مطابق کیږي. خو لا هم دغه لارو د خلاصون لپاره کوم ګام نه دی پورته شوی. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شي.
پاکستان تحریک انصاف پریکړه کړې چې د قومي اسمبلۍ د 3 څوکیو لپاره پر کېدونکو زمینی ټاکنو کې په هر یوې به یوازې د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان امیدوار وي یا هغه به دې ټاکنو ته درېږي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دا زمینی انتخابات به په راتلونکي مارچ میاشت کې کوي او د هغې لپاره شیډیول هم اعلان کړی دی. د چارو ځینې شنونکي د عمران خان دا پریکړه له جمهوري اصولو سره په ټکر کې بولي او وایي چې پارلمان باید د زمینی ټاکنو په قانون کې بدلون راوړي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
پاکستان تحریک انصاف فیصله کړې ده چې په روانو زمینی ټاکنو کې به د قومي اسمبلۍ په 3 څوکیو د دغه ګوند مشر عمران خان د دوی امیدوار وي. دا فیصله د جنوري په 9 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې په غونډه کې شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلۍ په هغه 3 حلقو د مارچ په 14 نیټه د زمینی ټاکنو شیډیول جاری کړی و په کومو چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د پخوانیو غړو استعفاګانې منظور شوې وې. په دومره ډېره شمېره کې د قومي اسمبلۍ په حلقو په انتخاباتو کې د عمران خان د برخې اخیستلو د هدف په اړه مې د خبریال او څېړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې هغه وویل
د دې به هیڅ نتیجه به نه راوځي. په هر حلقه باندې به دومره زیاته خرچه به راشي او دا د عین ضرورت خو به پوره شي. خو خبره دا ده چې په دې کې به بیا به هم اسمبلۍ نشستونه به خالي پاتې شي، ځکه چې عمران خان خو په خپله مخکې نه هم په یو نشست باندې اوس پورې ایم این اے دی. که دا ټول اوګټي بیا به هم پکې ټول پریدي او یو به ځان سره ساتي. او کدی دا وایي چې مونږ خدا ثابتو چې عمران خان یو ډېر مشهور او مقبول لیډر دی، خو د دې فائده به څه وي؟ دې سره خو د عمران خان د نوي الیکشن د کولو هغه چې کوم موقف دی هغې ته هم څه فائده نه رسي.
د انتخاباتو د کمیشن د قانون تر مخه که څوک د یو نه په زیاتو قومي یا صوبایي حلقو کامیابی ترلاسه کړي نو هغه به بیا په یو نشست په قومي یا صوبایي اسمبلۍ کې سوګند پورته کوي او په نورو به بیا زمینی انتخابات ترسره کیږي. خبریال او شینونکي شمیم شاهد وایي په دومره ډیرو نشستونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو د عمران خان د دې فیصلې سره جمهوری نظام ته زیان رسیدلی دی او په کار ده د زمینی ټاکنو او په زیاتو سیټونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو په قانون کې بدلون راوستلی شي.
زمون په دې سیاسي او د ټول ټاکنو په نظام باندې یو غټ کوشن دی. په کار ده چې په دې کې داسې اصلاحات وشي چې یو سړی د زیاتو چوکو نه الیکشن کی نو داغه د پاره په کار د چاغه په ورځ کې لسر دي کې یمیاش کې سوګن پورته کې نور خالی کې او که خالی نه کې نو د ټون نه دي هغه ډیسکوالیفای شي. زمان دادار چې داغه بالکل په جمهوریت پوری او په سیاست پر ټوکی کوي دغه د دې ټوکو نه چې کوم د سیاست او پارلماني نظام ډیر بدنامي دي.
تر دې وړاندې 13 د اکتوبر په میاشت کې د قومي اسمبلۍ په 9 نشستونو په ترسره شویو زمینی ټاکنو کې عمران خان په 8 حلقو د پاکستان تحریک انصاف امیدوار وو چې پکې 8 سیټونه هغه ګټلی وو. خو تر دې دمه عمران خان په دغو کې پا په یو هم په قومي اسمبلی کې خپل سوګند نه دی پورته کړی او د الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 19 نیټه په دغه اووه نشستونو د عمران خان د کامیابۍ نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی چې پکې عمران خان ته ویل شوی دی چې په یوه میاشت کې د نن دی هغه دا فیصله وکړي چې د قومي اسمبلی کوم یو نشست هغه په خپل نوم ساتي. په دې وروستیو کې د قومي اسمبلی سپیکر اول د پاکستان تحریک انصاف د 3 او بیا د 15 سلويختو غړو استفاګانې منځوري کړې وي او الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی په 3 حلقو په مارچ کې د زمینی انتخاباتو شیډیول جاری کړی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدم کو مشال ریډیو ته غوږی اوس په درته 19 پروگرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کو د 19 ادبی او کلتوري خبرونه چې دا ریډیوي د مشال ریډیوي مجله دا د دیونه په پروگرام کې د ګلورین مجلې مسول افتاب ګلبن او د شاعر او هنرمند ودان عثمان خیل سره مرکی شوی دی. زمنګ همکار نجیب عامر د خبرونه جوړوي. راځي چې ورته وګورو. شو
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه د نوې خبرونې سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې له پښتونخوا نه د میرمنو د وی مجلې د مسول آفتاب ګلبن سره خبرې کوو. بیا مو له وتلي شاعر هنرمند ودان عثمان خیل سره مخامخ کوو. دا غي و تازه سندره او تازه شعر هم د خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شي. بدرګه مو کړې ګلورین خالصه ادبی مجله ده چې د خزینه ادب د ودې لپاره له پیښوره خبريږي. د دې مجلې تازه غنه مارکیټ ته راغلی ده. دغه درې میاشتنې مجله د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال په لګښت او سرپرستۍ خبريږي. د مجلې تازه غنه په 200 صفو مشتمل ده چې پکې ادبی فنپاری، تحقیقي مقالې، مرکې او په زړه پورې مطالب ځای پر ځای شوي دي. د مجلې مسؤلینو هڅه کړې ده چې د لر او بر او همدارنګه د پخوانیو وسنیو لیکوالو مطالب خپاره کړي. د یادې مجلې تر شا د فهمیده کمال او تنویر شاه کمال نه پس چې د کوم کس تر ټولو زیاتې هڅې او منډې ترړې دي هغه آفتاب ګلبن دی. ما له ښاغلي ګلبن سره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پوښتنه مې همدا وه چې د ګلورین مجلې د تازه ګڼې او پخوانیو هغو په اړه دې راته معلومات راکړي. هغوی ته به غوږ شو.
نجیب صاحب زیاته مننه مو کوم چې ما ته مودا مو کرا کړه چې د ګلورین په حواله تاسو سره د خپل خیالاتو سرګندونه وکم. دا سده چې ګلورین درې میاشتنې ادبی مجله ده د پیښور خبريږي او په تر دې د مپورې د دې پر لپسې 15 شمارې شایې شوې دي. د دویم جلد روان دی. په دویم جلد کې مطلب دا د چړومبنې شماره د دې وسوس نوې مارکیټ ته راغلې ده. دا مجله خالصتا یو ادبی مجله ده. د کلتور په حواله هم مطلب د خپل کردار لوبول غواړي او په دغه حواله هم یو میدان سپړدل دي.
ګلبن سه ګلورین مجله زیاتره کوم اصناف او څه ډول لیکنه خبروي؟
تر کوم حد پورې چې په ادب کې د اصناف تنوع ده نو د دې مجلې خاصیت دا ده چې په صنفي حواله باندې ده. هم مطلب هر صنف ته ځای ورکړی دی. کومنګ وګورو نو په منصور ادب کې د تنقید د فارا د سیړنې د فارا د متفرق مزامین هم دی کې چاپ کیږي. بیا په تخلیقی ادب کې افسانه شو، تکل شو، خاکه شو، رپورتاج شو، یونلیک شو، ژباړه شو، دا ورسره ورسره شاعری شو. د دې ټولو دا نمائندګي کوي او د ټولو او ته مختلف برخه ورکړي دي د په هر غنه کې د دې مختلف برخه وي بیا په خصوصي ډول باندې کومګه د تکتنه کوونو دا یو د دې ځانګړنه ده د دې مجلې چې دا د هر خزینه لیکوال سره په هر غنه کې دا یو نوې خزینه لیکون کې روچته یو د هغوی سره خصوصي مرکه کوي د دې نه پرته که خبره په کوونو یو دا 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 مجله مسلسل د خصوصي گوشه یعنی د ځانګړي گوشه اهتمام هم کوي او په هغه کې یو نه یو د پښتونخوا ادیب سره دوی خصوصي گوشه او بس یو دغه خصوصي گوشه کې هم مطلب چې اغه لیکون کې هغه ادیب لا دی یو مرزه ور کوي او خو بشپړه د هغه د ژوند او د هغه د فن عکاسی پکې کوي د هغه یو خاکه پکې تیاروي نو دا دی مجله کې مختلف لیکنې چاپ کیږي چې اغه د خاص کوم په خصوصي توګه خبره کوونه د ادب سره تعلق ساتي خو بیا دغه لیکنې زیاتره که چې موږ په نظر اچونو د دې کې زیاتره نمائندګي چې دوی اخلي نو هغه د نوي کول اخلي دا هم یو ډیره زبردست خبره ده چې دوی د نوي ټیلنټ د پاره د یوې حوصله د حوصله افزایی یو ډیر ښه میدان جوړ کړی دی نو د لیکنو په حواله باندې هم د دې کې چې کوم دی نو لکه دا یو خبره قابل غور ده چې د نوي ټیلنټ پکې دی سرپرستی کوي او د هغوی حوصله افزایی کوي
مننه ګلبن صاحب تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې ګلورین مجله د نو لیکوالو حوصله افزایی زیاته کوي دا ښه خبره ده زما بل پوښتنه به دا وي چې د اوسمهال نورو مجلو په منځ کې د ګلورین څه ځانګړتیا ده یا له نورو څه جلا خپروي
اوسمهال خو په پښتونخوا کې تقریبا د بی مجلې بندي شوې دي دغه دوه درې سلور مجلې دي چې هغه اخبريږي یو پښتون ده یو پاسون ده یو لیکوال ده دغه درې رسالې داسې دي چې دا په باقاعدګۍ سره د یوې لویې دورې نه د یوې لویې مودې نه خپریږي او خپل کردار لوبوي خو بیا هم په دې کې که په پښتون خبره وکړو که په لیکوال خبره وکړو نو د دې دواړو دې ته زه بیا خالصتاً ادبي مجلې نشم ویل د دې لومبني ترجیحات چونکه دا زیات نظر په سیاست لري په پښتون سیاست لري نو خالص ادبي مجلې هغه نه دي او په دې کې بیا پاسون چې کوم د ناغه خالص ادبي مجله زګنم خو بیا هم دغه درې وانه مجلې چې د ادب د روزنې او د فعالنې او د خصمانې د لپاره هم یو کردار ورسره لوبوي نو کده دغه درې وانه مجلو ترمنځ د ګلورین ته منګو ګورو نو ګلورین اگر چې دا یو نو مولود مجلده او د دې تقابل منګه په داسې بنیادونو باندې دغه مجلو سره نشو کولای چې د هغه د قدر په متاثر شي د هغه د قدر احساس منګه سره په خپل زیاده خو د زخامت په حواله ګلورین یو زخیمه مجله ده چونکه تاسو ته ما ویل چې دا 200 صفحه لري دغه د دې په نسبت کبیا د نور مجلې دي نه دي کې صفحاتو کې هغه عمره وسحت نشته هغه عمره زی پکې نشته دي نو په دې حواله باندې دا یوازې دا اوس چې کومه مجلې خپریږي دا نه بلکې زه خو غنم چې د قند او د جرس نه پس دا یو زخیمه مجله ده په پښتو کې چې دا خبري
افتاب ګلبن صاحب ګلورین زیاتره د پښتنو مېرمنو لیکنې خبروي نو درته ویل شي چې پښتني لیکوال څومره زړور دي په افسانه شعر او مضمون کې په څومره زړورتیا کول شي خپل غږ تر خلکو ورسوي
اوس مهال چې کم مطلب زمونږ د ټولنې چوکاټ ته یا ټولنیز چوکاټ ته کم روایت دي کم دود دستور دي تر د هغې هغه کې بعضی کد غنونه داسې دي هغه کې بعضی خبرې داسې دي چې زنانه هغه عمره بے باکی سره خپل ادب نشي تخلیق کولی څومره چې نارینه کولی شي خو بیا هم دغه هر سطح د ګلورین د مدیر د دې مدیر چې کوم ده په خپل یو زبردست افسانه نگار ده د کیسه ای ادب یو داسې نوم ده چې کومګه لګروست لړ شو دوی د دې مخ کې په مردان کې دوی چې کوم خوند تنویر شاه کمال صاحب اغوی د ګلبن په نوم باندې دلتنه یو مجله خپروله په هغه کې دغه محترم په حمیده کمال افسانه هغه وخت سره د 2000 نه مخکې چاپ شوې دي چې په هغه کې خو یو بے باک اظهار کړی دی. تر کوم حد پورې چې زه ګڼم او زه خبر یم، نو دوی غواړي دا چې پښتني ژوند د خپل زړورتیا سره میدان ته راشي او د خپل زړورتیا سره خپل تخلیق خپل تخلیقي فنفارې ته هغه ژبه ورکړي چې هغه کې هیڅ قسم قدغن نه وي، هغه قدغنونه چې هغه د تخلیقي اظهار دپاره پکار نه دي چې راشي، هغه ته لر شي او هغوی ته یوه حوصله ورکړي. نو دغه حوصله افزایي دپاره دوی غواړي دا چې زنانه لیکونکي میدان ته راشي او د زنانه لیکونکو حوصله افزایي وشي. په دې خاطر باندې دوی مجله هم تر کوم حده چې زه خبر یم خپل ادبي مجله د ټولو زنانه لیکونکو دپاره ویډیا رسوي، یعنی دا یو ډیر زبردست خبره ده چې دا رساله نه مالی مرسته غواړي او نه مالی تمې لري، بلکې کتمې لري نو دا لري چې د پښتو ادب او خصوصي توګه باندې چې کم زنانه لیکونکي دي د هغې ادبیاتو ته یو کوټلې میدان ورکی او یو کوټلې ځای ورکی.
ګلور صاحب، د سوشل میډیا ډیجیټل نړۍ په دې دور کې د مجلو خپرېدل څومره لوی ننګونه یا چیلنج ده؟
د ټولنیزو رسنیو یا د ډیجیټل نړۍ د دې دور چې کوم خبره انده خو به شکه د چې د ادبي مجلاتي صحافت میدان ته یو ډیر لوی چیلنج پخې ته خې دی. یعنی کومنګ لګون دی رستو فکر وکړو نو مخکې به داسې و چې یو مجله بچرته کې میاش پس یا دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس خپرېدله، نو د لیکونکو سچې د لستونکو به هم ورته یو تند و یو انتظار بو او لیکونکو به دا سوچ کولو په دې تلوسه کې بو چې یاره دا به کله خپرېږي چې زمونږ لیکنه پکې چاپ شي. لستونکي به په دغه تمه و چې یاره دا مجله به راځي او په دې کې به زه یو څه نوې ګورم. نو خو اوس داسې نه ده، اوس ټول هر څه چې دی نه لکه هغه سوشل میډیا ته راغلي، نو د په دغه حواله باندې که موږ وګورو نو دا خو یو چیلنج دی. خو سره د دې د دې زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د رسالو او د کتابونو اهمیت یا حیثیت دې سره بالکل نه دی کم شوی. یعنی هغه استناد چې هغه کم مجله کې چې کم لیک چاپ وي یا په کتاب کې چاپ وي هغه استناد چې هغه ته حاصل دی نه هغه دغه ته نه دی حاصل چې کم په سوشل میډیا خپرېږي. علمي نړۍ کې د سوشل میډیا چې د نه قابل قبول نه ده، هغه به مجبوراً ته په هغه حواله باندې چې خبره کوي نو لکه مجلې ته به راځي کتاب ته به راځي. نو په دې حساب باندې بیا هم زه ګڼم چې لکه د مجلو یا د کتاب اهمیت یا حیثیت یا افادیت یت هغه چې کم دن لکه متاثر شوی نه دی.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم
پیجنگلوی.
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے. ودان عثمان خیل خوږ ژبه شاعر دی، بلکې یوازې شاعر نه دی، خبریال هم دی، د راډیوي پروګرامونو وړاندې کوونکی هم دی او خوږ ژبه سندرغاړی هم دی. په دې زلمی کې قدرت د ډیرو کارونو د ترسره کولو توان ښه دی. ما د مشال راډیوي مجلې لپاره ورسره خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل په دومره ډیرو لارو سفر کوئ، کارونه مو اغېزمن کیږي نه؟ راځئ ترې واورو چې څه ځواب یې راکړی دی.
نجیب امیر صاحب، ادبی حالی زلی خورانه لگی غوندی پاتی دی، ځکه چې بیا هم کوشش کوم چې دلته کې په دې سیمه کې چې چرته زه اوس ژوند کوم، نو چې دلته کې کمی حالی زلی کیږي، ادبی ټولنې وي، مشاعرې وي، نو کوشش می وي چې وخت لرم نو ورزم. او بیا وسره تاسو د هنر خبره د موسیقي خبره هم کوي. نو زه ګورم وخت ګورم ماحول ته ګورم او موقعی ته ګورم چرته چې د موسیقي ضرورت وي او موسیقي بندر را جوړ وي او را جوړی دی شي مالته کې موسیقي کوم چرته چې د شاعرۍ محفل وي او شاعري ضروری وي او د شاعرۍ د پاره مقره جوړ وي نو شاعري کوم او دغه شانې د دغه دوو لارو نه علاوه نو ریډی ری تړلې لارې هغه هم وسره وسره رواني ساتم ځکه چې وای خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي کا څنګه داسې یو شعر هم دی. نو کوشش مې وی چې یاره دغه خپل هنرونه دغه روان وساتم او باقی زه دغه که شاعري دم زما شوق دی او که موسیقي ده نو هم زما شوق دی. بس چې کوم ځای کې کوم هنر ته مقام لاویږي او د کوم هنر د کارولو ځای وي نو په هغه ځای کې کاروم.
فکر کوي ودان صاحب چې ستاسو کار په وخت او په سمه توګه ولسته رسیږي
او د خبرولو ذریعہ د نو زه د سیما د وخت سر نه اکثر د ملګری راته خبره کوي چېر ته بلا شي کارونه کوي او ډیر شي کارونه دی وکړل خو لکه د چا په شانې اغه مره مخې ته ناراضي. نو زما کوشش دا وی چې زه د کار وکم او کاغه چاته ورسی خو ډیره خده او که چاته ونه رسی نو د سر ډیر زړه پسې نه خورم ځکه چې زما خوخه او زما شوق دا وی چې راکه زما په دغه هنر پسې یو څوک په خپل باندې ځان را ورسی یو زمانه واخلی زما شیر واوري زما سندره واوري نو دا به ډیره خبره وی. او باقی سوشل میډیا دا نن سبا دغه رسنۍ اسانی شوی دی موبایل دی پغه کی فیسبوک دی پغه کی یوټیوب دی پغه کی نور داسې ذریعہ دی چې دغه د لارې مونږ خپل پیغام خپل شیر خپل سندره خپل خبره هغه مونږ رسولای شو. جی
د ودان عثمان خیل صاحب یو تازه سندره چې په حجره کې ډکه کړې ده تر ما را رسیدلې ده. د خبرونه په دې برخه کې دا سندره تاسو ته وړاندې کوم. بیا به د همدې سندره په اړه هم له ودان صاحب سره خبرې ترې وکړو.
وقت تیرا زمانہ در پس جاری واپسیو کرا زا در پس جاری واپسیو کرا زا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری خبری اچنا رو اچنا در پس جاری نوران دیوالا تدزان خبر نی نوران دیوالا تدزان خبر نی وراندے والا تماشا در پس جاری وراندے والا تماشا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری واپس او کرا زا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس جاری وقت تیرا زمانہ سستر گسری وی پرختیا و آینا در پس جاری ستا دکلی حغدو ملگری نوی ستا ستا دکلی هغه دو ملګری نا یو نه جاړی یو در پس جاړی یو نه جاړی یو در پس جاړی واپس یو کرا زا در پس جاړی واپس یو کرا زا در پس جاړی وخت تیرا زمانہ در پس جاړی وخت تیرا زمانہ در پس ٹولش بدر پس جاڑی ودان استاد جڑا گانو ادت نہ دے ودان استاد جڑا گانو ادت نہ ونترے اخلا چہ غا در پس جاڑی اخلاو چہرہ در پس جاری واپس یو کرا زا در پس جاری واپس یو کرا زا در پس جاری وقت تیرا زمانہ در پس
درنو ریدونکو دا سندره چې تاسو ورې د اواز د ودان عثمان خیلو راځي لنو موړې نوورو چې د دې سندره په اړه څه خبرې لري
نجيب امیر صاحب دغه سندره په حق لکه وایې مانو د دغه ریکارډینګ هغه جمع په موبایل کې شوی وو او په هنګو کې سنگیټ یو علاقه ده نو پاغي کې مونږه یو خبرونه را جوړه کړې و د حجره په نوم باندې او پاغی کی گن شمیر ملگری زمونگا سر موجود و بس پا حجرا کی چیسا موجود وی حجرا چیسا گوی نو حاغ سی حجرا وزا کچ پختانه حجرا پی جنی و دا زمونگا دا کلچر یو دیر مهم زای ده چی دا غزای مونگا زدکڑی کو او پا دا غزای کی مونگا تربیت اخلو نو دا چایرای پا حق لکی وای ما نو زمان خپل شایری و تر از هم کمپوزیشن جی کمون آغا هم زمان خپل و سگرد ورد او بیا که درباب په حق له خبره کوم نو درباب بدلاري را سره وهاب استاد چې زما ډیر ښه آشنا هم دی او ډیر ښه رباب نواز دی نو هغه را سره رباب غږو او بیا که درې دم خبره کوو د تبلیغ خبره کوو او یا بیا د حجرې سره رباب او منګي چې کوم دی نو هغه تړلې دی نو که د منګي خبره کوو نو هغه را سره محمد شانور صاحب چې کوم نو هغه را سره پرې دم باندې موجود وو او په حجره پرونه کې په حجره کې دغه ټریک دغه سندره ریکارډ شوی و
ودان سه په دې جدید دور کې چې هر څه ډیجیټل شول هر څه ماشيني شول د حجره مجلسونه او بندارونه د انسان سمره درملنه کول شي
زه نجيب امیر صاحب د محفلونو د دغه سه بندارونو ډیر زیات شوقي یم خو د بد مرغه یا د نیک مرغه چې اوس د خپل ملګرو نه د خپل کلی نه د خپل علاقې نه لږ غوندې را ننوتی یم خو بیا هم کوشش کوم چې زه په کم ځای کې هم زما ژوند راځي او زه چرته زندگی کوم نو کوشش کوم چې دغه صلاحیت په ځان کې ژوندی او مضبوط وساتم چې ځان له دغه شانې ملګري پیدا کوم چې د هغوی سره زما تګ را تګ وي او د هغوی سره دغه شانې محفلونه او دغه شانې بندارونه هغه اټینډ کما هغې ته لاړ شم او د دغې سره نجيب امیر صاحب زه ګڼمه دا چې زما ورسره هغه ټینشن ډپریشن او ستړیا هغه ورسره ختمیږي او زه دا خبره به هم د مشال ریډیو د لارې د اوریدونکو سره شریکه کما چې د ټینشن د ډپریشن د ستړیا د ستومانۍ د ختمولو لپاره خو په میډیکل لیول باندې ډیر کار شوی وی او بلاشه دوایانی موجود دي خو زه ګڼمه دا چې د ټولو نه ښه دوایي هغه زمونږ دغه د حجرې محفل دی دغه زمونږ د کلچر موسیقي ده چې مونږ ستړي شو ستومان شو پښتانه د مختلفو روزګارونو سره تړلې دي ټوله ورځې مصروفه تیر شي نو که بیا مونږ داسې ګینټي نیمې لا په ماسوتنی کې لاړ شو په حجره کې کینو دغسې بنډار را جوړ وي، یاران وي، دوستان وي، ګپې شپې ټوکې او ټقالی وي، او بیا پکې په تیره تیره دغه شانې د رباب او د منګي موسیقي وي. نو زما په خیال دغه ستړیا مونږه بغیر پیسو ختمولی شو. نو دغه یو خبره چې په کار د مونږ خپلې حجرې هغه را ژوندۍ کوجي.
د ودان اتمان خیل له سندرې مو مخکې خوند واخیست. ما ورنه غوښتنه وکړه چې لږ نور هم خوږ شه، لږ نوره مینه هم وکړه او خپله شاعري راته دې پروګرام کې واوروه. کورې ودان زما خبره ونه غورځوله.
نجیب امیر صاحب، نو غزل دغه یو څه شعرونه دي چې دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو، او ملګرو ځکه مې د مینې مسلک نه پرېښودو، او د دوی ځان پاک نه و خوخ پریک د داسې خړ پړخدي، د دوی ځان پاک نه و خوخ پریک د داسې خړ پړخدي، دوی په خپل کلی د تارکولو سړک نه پریښودو، او مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې، مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې، او مونږ چې به یو ځای شو نو زړه به مو ډک نه پریښودو، او چې بې وسی شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدی، چې بې وسی شي نو سړی هر څه ته غاړه کیدی، ګنې نو ما خو په تورخم کې پاټک نه پرېښودو، او که په غزل کې مې سو او کسه نه وو خو بس، که په غزل کې مې سو او کسه نه وو خو بس، دا کار پکې وو چې کلک زړه به یې کلک نه پرېښودو، او ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا وموندو، ودان مې داسې را پیدا کو چې هر چا وموندو، دی د هر چا په کارو ځکه مې ورک نه پرېښودو. نو دغه غزل ستاسو او ستاسو د ټول اوریدونکو په نامه
مننه. ودان صاحب، مینه مو راسره وکړه. زما د پروګرام اوریدونکو او ستاسو مینهوالو ته څه پیغام لرې؟
نجیب امیر صاحب، پیغام لوی خلک ورکوي، پوه خلک ورکوي. زه خو دومره نه پوهېږم، خو بیا هم د مشال ریډیوي مجلې چې کوم اوریدونکي دي نو هغوی ته به دغه یو خبره به ورسره شریکه کړم چې د انسان ټول وجود، ټول په ټوله انسان دا ډېر قیمتي دی، خو بیا په دې انسان کې یو سیز دی او هغې ته ذهن وایي چې هغه ډېر زیات قیمتي دی زما په فکر، زما په اند. او مونږه د ټول وجود د خپل ځان دی ډېر خیال وساتو، خو د ذهن دی ډېر خیال وساتو، ځکه چې مونږه څومره هم د ځان دپاره سوچ کوو، فکر کوو د روان ژوند دپاره، د را روان ژوند دپاره، نو هغه هم دغه ذهن دی چې په دغه ذهن کې مونږه د ځان سره کرو او ریبو چې دا کول دي، دا نه دي کول. نو مونږه که خپل ذهن مصرفوو او یا مصروفوو، نو په کار ده چې هغه په هغه کارونو کې، په هغه سوچونو، په هغه فکرونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږه د روان ژوند لپاره، د روان ژوند لپاره یو څه رڼاګانې راوړي، یو څه خرنګونه راوړي، بلکې زه ګورم او وینم. او دې خبرې ته مې ډېر زیات فکر هم دی چې زمونږ ډېر خلک، بلکې ګڼ شمېر خلک، نه پوهېږم څومره خلک، بېشماره خلک هغه لګیا دي خپل ذهن بربادوي، څوک د نشو د لارې، څوک د موبایلونو د دغه سیزونو د استعمال د لارې، څوک نور داسې په مختلفو اکټیویټیز کې خلک ورسر دي. خو په کار ده چې مونږ خپل ذهن په هغه کارونو کې مصروف کو او مصرف کو چې هغه زمونږ د ژوند لپاره هم یو څه بدلون رامخې ته کی، او بیا د ځان سره سره کوشش کول په کار دي چې کم کار کوو، کم روزګار کوو، کم ژوند کوو، کمی لارې د ځان لپاره لټوو، نو دې ته دې هم پکې فکر وکړو، سوچ دې وکړو چې دغه به زموږ سره سره د نور څومره خلکو په کار راځي، او نور به د څومره خلکو مونږه په کاریږو. بیا هم د مشال ریډیو مننه ستاسو، نجیب امیر صاحب ډېره مننه، او د ټولو اوریدونکو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.
دا وه د دیونه خبرونه چې تاسو پکې د افتاب ګلبن او ودان اتمان خیل سره زموږ خبرې واوریدلې. تر بلې اونۍ درنه اجازه غواړو. ښه، دا و باد وسې.
خامخ رات مدری گئی بند محبت میں مشر میں گئی چرا سے مخامخ رات مدری گئی چرا سے مخامخ رات مدری گئی
شرمی گئی